دیگر مجموعه خبری داریم که اسمت ساروان میزبان شماست. خوش آمدین شما.
ډیر زیات مننه. اته بجې شوې قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې تر اتیمو بجو پورې دوام کوي، اوري چې د سولې عالی شوراوي په دوبۍ کې له طالبانو سره ګټوري خبرې کړې دي. په پاکستان کې د حکومت او طالبانو خبرې ولې بریالۍ نشوې؟ د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته دراورو. خو اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې قاسم سولمل وړاندې کوي.
په سر کې پام کړئ د څو مهم خبرونو سرخطونو ته. د سولې عالي شوراوي په دوبۍ کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره له هیلو ډکې خبرې کړې دي. ولسمشر حامد کرزی وایي افغانستان او پاکستان باید خپلې مشترکې ګټې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې ولټوي. او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې سپینه ماڼۍ له زندان څخه د اوکراین د پخواني صدراعظم یولیا تیموشینکو د خوش کېدو هرکلی وکړ. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شوراوي په دوبۍ کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره له هیلو ډکې خبرې کړې دي. دغه شوراوي په دې وروستۍ کتنه کې د وسلوالو طالبانو له ځینو اوسنیو او پخوانیو استازو سره د جګړې پر ختمولو او د سولې د بهیر پر چټکتیا خبرې وسوې. د سولې عالی شورا مرستیال امین الدین مظفری ازادي راډیو ته وویل هیله مند دی چې د سولې دغه خبرې پراختیا پیدا کړي. دی هغه خبرې چې سوي هیله بخښونکې دي. هیله لرو چې پراختیا عمومي او په مرسته یې په هیواد کې سوله ټینګه سي. راپورونه وایي د سولې عالي شورا د دارالنشا د مشر معصوم ستانکزي په مشرۍ دغه څلور کسي سید د سلواغې پر 28مه عربي متحده امارات ته تللی و. د طالبانو د واکمنۍ د مهال د مالي وزیر ملا آغا جان معتصم د طالبانو د هیات مشري کوله. د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان او پاکستان باید خپلې مشترکې ګټې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې ولټوي. حامد کرزی دغه څرګندونې پرون په ارګ کې د پاکستان د مالیې له وزیر اسحاق ډار سره په کتنه کې وکړې. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامې پر اساس دواړه مشرانو د افغانستان او پاکستان پر اقتصادي مسایلو او په سیمه کې د ثبات او سولې په اړه هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل افغانستان د طالبانو د دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر بشپړه ازادي غواړي، خو څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ازادي راډیو ته وویل ملا برادر له بند آزاد سوی خو دی خپل نه غواړي کوم بل هیواد ته ولاړ سي. په لغمان کې په دوو بریدونو کې درې کسان وژل سول او لس تنه نور ټپیان سول. چپیان ټول ملکیان دي. د والی وین سرحدي ځواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل لومړی پیښه هغه وخت وسوه چې د دولت وسلوال مخالفانو د الینګار ولسوالۍ په لوخیلو کلینیک کې پر یو شمېر ښځو چې د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وي ډزې وکړې. په پیښه کې دوه سیمه ییز پولیس او یو وکلن ماشوم وژل سو او 15 ښځې ټپیانې سوې. د والی وین دوای په بل پیښه کې هغه وخت 15 ملکیان ټپیان سول چې د الیشنګ ولسوالۍ پر ودانۍ د هوان 15 مرمۍ وتوغول سوې، خو دغه هوانونه د سیند په غاړه ولګېدل. په لغمان کې د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن د جنوبي افریقا له ټیم سره منځلوبه یا کوارټر فاینل مسابقه کوي. دغه ټیم نامیبیا ته په ماتې ورکولو سره دغه مرحله ته ووت. نننۍ مسابقه په شارجه کې کیږي. د همڅو سیمه ییز نړیوال خبرونه. سپینې ماڼۍ له زندان څخه د اوکراین د پخواني صدر اعظم یولیا تیموشینکو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. سپینه ماڼۍ وایي په اوکراین کې دغه پرمختګ شاید د تاوتریخوالي له کمېدو، د قانون له بدلون، ائتلافي حکومت او تر وخت مخکې انتخابات سره مرسته وکړي. په پرونۍ اعلامیه کې ویل شوي چې امریکا به د یوه قوي، نیکمرغه، یو موټی او دیموکراتیک اوکراین د ملاتړ لپاره له خپلو متحدانو او روسیې سره ګډ کار وکړي. د اوکراین پخواني صدر اعظم یولیا تیموشینکو پرون په خارکیف کې تر خوشی که دورو سوویل دوی د دې هیواد غوره بچان راولاړ سول او د مرمۍ مخې ته ورغلل. دوی ټولو قرباني ورکړه. شای موږ به ټول ستاسو سره یو ځای د دوی له کبله خوشي یو. اوس یوازې یو دنده لرو، دا باید ډاډمن کړو چې د دوی د وینې یو څاڅکی به هم نه ضایع کیږي او نه هیریږي. د دې هیواد هر وګړی به له هغه ژوند څخه برخمنېږي چې دغو کسانو ورته قرباني ورکړه. موږ ټول او نورو عزتمنو کسانو ورته مبارزه وکړه. زه پر اوکراین باور لرم. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اوکراین پر اپوزیسیون تور ولګوه چې ځان هغو سختریزو وسلوالو او لوټمارو ته سپاري چې اعمال یې د اوکراین ملي او د قانون حاکمیت ته ګواښ پېښوي. د اوکراین په اړه په بل خبر کې راغلی چې پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو د کیف په خپلواکۍ میدان کې له حکومت زده اعتراض کوونکو وغوښتل چې له خپلو مظاهرو لاس وانخلي. تیموشینکو چې پرون یې له زندانه تر خوشې کېدو وروسته د زرګونو مظاهرچیانو ډلې ته وینا کوله وویل، تاسې اتلان او د اوکراین تر ټولو غوره انسانان یاست. دغه میدان د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ پر ضد د درې میاشتنیو مظاهرو مرکزي سیمه وه. یانوکوویچ د تیموشینکو مهم سیال و. په عراق کې پولیسو او روغتیایي کارکوونکي وایي پرون په بېلابېلو بریدونو کې لږ تر لږه لس کسان وژل سول او په لسګونه نور ټپیان سول. غبرګو ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 15 کسان د بغداد د شمال په 170 کیلومتري تکریت کې وژل. په رمادي کې هم ځانمرګي برید وسو چې د پوځ 15 سرتیري وژل. بلخوا په عراق کې د ازادۍ راډیو خبریال په رمادي کې د دولتي پوځیانو او دولت ضد ملیشو ترمنځ د درنو جګړو راپور ورکړ. په عین حال کې د عراق د دفاع وزارت وایي په فلوجه کې چې له جنوري راهیسې د سختریزو وسلوالو په ولکه کې دی، پوځي عملیات د 2 ساعتونو لپاره ځنډولی دي. په وروستیو کې په دې هیواد کې تقریبا هره ورځ حملې کېږي. په همدې حال کې وسلوالو پرون د عراق د پوځ یو هلیکوپتر وویشته او د لنډ وخت لپاره یې په انبار ولایت کې یو شرګی ونیوه. په دې ولایت کې د جمعې له ورځې راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو سنیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي دي. عراقي چارواکي وایي د انبار ولایت په کارما ښار کې د دوی د پوځ د هلیکوپتر د ویشتل کېدو په نتیجه کې د هغه 4 عمله وژل سوه. راپورونه وایي چې پرون د انبار په مرکزي په مرکز رمادي کې هم سختې نښتې سوي دي. او وروستی خبر هم دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د بشار الاسد له حکومت او مخالفانو غواړي اجازه ورکړي چې په دغه هیواد کې میلیونونو محتاجو ملکیانو ته ژر تر ژره مرستې ورسیږي. د دغه پریکړه لیک اجرا چې لویدیځو او عربي هیوادونو ملاتړ کړی د سوریې له نږدې متحدانو روسیې او چین سره تړلی دی. له دوه اونۍ خبرو وروسته دواړو موافقه وکړه چې دا پیغام دې ولېږل سي چې خوراکي مواد، درمل او نور ضروري شیان باید د سوریې په درې کلنه جګړه کې له بندو پاتې سویو ملکي خلکو راو ونه ګرځول سي. روسیې ټینګار کوي چې له پریکړه لیک څخه دې د بندیزونو خبرداری وایستل سي او د دې پر ځای د ملګرو ملتونو له سرمنشي بانکي مو څخه وغوښتل سي چې هر میاشت د پریکړه لیک د اجرا په اړه امنیت شورا ته راپور ورکړي. ملګرو ملتونو وایي 9 او 3 لکه سوریوال بشري مرستو ته اړتیا لري. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او و دقیقې شوې. تاسو زموږ اخله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واورئ. د سولې علي شوراوي په دوبی کې له طالبانو سره غټوري خبرې کړې دي. دغه خبرو د بریالیتوب امکان څومره دی؟
دا کسان چې د پاکستان څخه بهر دي د هغو موثریت په افغانستان کې دومره نه دی.
د سیاسي چارو له کارپوه شاغلي سفر سره په همدې موضوع د مرکې ترڅنګ له افغانستانه د پخلاینې لپاره د حل لارې د لټولو په اړه د چین د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات راوړو. ملي اسلامي محاسب په انتخاباتو کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي ملاتړ کوي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی سره یو واضح روښانه کاري لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پروګرام شته.
د پاکستان د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو پروسه ولې بریالۍ نشوه؟
نه طالبان دغه ته تیار وو او نه د پاکستان حکومت یا د پاکستان فورسز او نه امنیت چې هغه کې کو.
په دې اړه د یو تحلیلي راپور تر څنګ د افغانستان په اړه د څو بهرنیو ورځپاڼو د تبصرو ټکي دراوړو. د افغانستان د سولې عالي شورا وای په دوبی کې د وسلوالو طالبانو لاستازو سره له هیلو ډکی خبري کړي دي. دا شورا وای په دې ورستۍ کتنه کې د وسلوالو طالبانو له ځینو اوسنۍ او پخواني استادو سره د جګړې پر ختمولو او د سولې د بهیر پر چټکتیا خبري شوې دي. خو سیاسي کارپوهان وای تر هغه چې د باور فضا ایجاد نشي د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. د دې موضوع تفصيل صالح محمد صالح دراوروي.
د سولې علي شورا وای د طالبانو له ځینو اوسنۍ او پخوانیو مشرانو سره په دوبی کې ورستۍ خبرې له هیلو ډکې وي. د دې ادارې چارواکي وای د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه زیاتې څرګندونې نسی کولای. د سولې علي شورا مرستیال امین الدین مظفری ازادي رادیو ته ویل هیله مند دی چې د سولې دغه خبرې پراختیا پیدا کړي. هغه خبرې چې سوي هیله بخښونکې دي. هیله لرو چې پراختیا عمومي او په مرسته یې په هیواد کې سوله ټینګه سي. هغو کسانو چې د طالبانو په استازیتوب د دوبۍ په خبرو کې برخه درلوده، د طالبانو پخواني او ځینې اوسني عالي رتبه مشران وه، نه ټول طالبان، دغه مذاکرې پیل سوي او هیله من یو چې پراخې سي. راپورونه وایي د سولې عالي شورا د دارالانشا د مشر معصوم ستانکزي په مشرۍ دغه څلور کسیز هیات د سلواغې پر 28مه عرب اماراتو ته تللی و. رویټرز اژانس تیره اونۍ راپور ورکړ چې د طالبانو د واکمنۍ د مهال د مالیې وزیر ملا آغاجان معتصم د طالبانو د هیات مشري کوله. د سولې عالي شورا پرون په یوه اعلامیه کې وویل په دې غونډه کې فیصله وسوه چې د خبرو اترو دغه لړۍ به که په افغانستان کې دننه یا بهر وي دوام پیدا کوي، خو هڅه به کیږي چې په افغانستان کې دننه ورته امکانات برابر کړي. اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه وکړه چې یو باصلاحیت هیات پټاکي چې وکولی سي په آزادو توګه بهر ته سفر وکړي او د طالبانو په استازیتوب په خبرو کې برخه واخلي. خو د سولې ژغ کاروان یو غړی احمد شاه اسپر وایي ګومان نه کوي چې د بې باوري په صورت کې د سولې دغه ډول خبرې نتیجه ورکړي.
نه خلک پر دولت باور لري، نه دولت پر خلک وو، نه دولت پر طالبانو باور، نه طالبان پر دولت باندې. نو د دغسې بې باوري په فضا کې د سولې پروسه مخ ته بیول ناممکن کار دی.
د سولې عالي شورا او د طالبانو ځینې استازي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې هم په دوبۍ کې د ملا آغاجان معتصم په مشرۍ د طالبانو ځینو پخوانیو او اوسنیو مشرانو یوه غونډه درلوده. خو د وسلوالو طالبانو ویندویانو په یوه اعلامیه کې وویل چې په هغه غونډه کې د دوی استازو برخه نه درلوده. شغلی معتصم اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل د طالبانو په منځ کې مخکنی خبرې د دې سبب سوې چې د افغانانو ترمنځ د خبرو په مرسته د افغانستان د شخړې د حل لپاره لیوالتیا پیدا سي، ځکه نو په نتیجه کې د کرزي د سولې عالي شورا له هیات سره دوی دغه تازه خبرې وکړي.
طالبانو هم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړو سره یې ګټورې خبرې کړې دي. د طالبانو له لوري په یو اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو خواوو په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې په ګډه به په هیواد کې د تلپاتې سولې او د اسلامي ملي نظام د ټینګښت لپاره کار کوي. د مولوي آغاجان معتصم په مشرۍ د طالبانو اسلامي تحریک پلاوی پرون په یو اعلامیه کې وویل چې په دوبۍ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا له پلاوي سره په خبرو کې موافقه وکړه چې په ګډه به هڅه کوي چې د افغانستان د ستونزې ټول اړخونه په دقیق ډول وڅېړي او د ثبات راوستلو لپاره د عارضي او لنډمهال حل پر ځای دایمي او تلپاتې حل ولټوي.
آیا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لرئ نو موږ ته په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسون چارواکي به د ازادي رادیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو څخه خبرې ساعت 8 بجې او 14 دقیقې دي. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې او یا یې هم واوري azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې د افغانستان د خلکو د پریکړې درناوی کوي. ښاغلی وانګي د خبره پرون په کابل کې وکړه. چین د بهرنیو چارو وزیر هله سرګند کړ چې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې د سیمې د هیوادونو اندېښنې هم له پامه ونه غورځول شي. په دې اړه له کابل د فریبا ظاهر راپور واوري.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې د افغانستان د خلکو پریکړې ته درناوی کوي او زیاتوي چې په دې تړون کې باید د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته هم درناوی وسی. که څه هم شغلی وانګ یی کومه ځانګړې اندېښنه یاد نه کړه، خو هیله یې وشوه چې افغانستان له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په نتیجه کې یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي.
وړم تاسو وایم چې چین د افغانستان د خلکو پریکړې ته درناوی کوي. هیله منو چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو په پراختیا سره افغانستان وکولی سي خپل ملي حاکمیت، ارضي تمامیت او خپلواکي وساتي. او هم افغانستان وکولی سي په دې سره تلپاتې سولې او ثبات ورسېږي. په همدې حال کې هیله لرو چې په دې برخه کې د سیمې هیوادونو اندېښنو ته په بشپړه توګه درناوی او پام وسي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه خبرې په کابل کې د افغانستان او چین ترمنځ د کرنې په برخه کې د تخنیکي همکاریو د تفاهم لیک لاسلیک کېدو وروسته له خپل افغان سیال سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان ستونزې باید له ډیپلوماتیکو لارو هوارې سي. ښاغلی وانګ یې زیاته کړه چې هیواد د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د نوموړي په وینا افغانستان د محل ډیرو مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي پړاوونو تیریږي چې په خبره یې هم فرصتونه او هم ستونزې ورسره دي. خو هغه ویل دا یوازې د افغانستان نه بلکې د سیمې هیوادونو دنده هم ده چې په ګډه د افغانستان د ستونزو لپاره یو حل لاره پیدا کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د آسیا د زړه هیوادونو غونډه چې د اګست په 9 نیټه په چین کې جوړیږي عملي پریکړې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زره رحمت عثماني هیله وښوده چې تر 2014 کال وروسته د چین جمهوریت افغان امنیتي ځواکونو په روزنه او تجهیز کې مرسته وکړي.
موږ د افغانستان د پوځ او پولیسو افسرانو د روزنې په برخه کې د چین د مرستو ستاینه کوو، خو تر 2014 کال وروسته موږ په دې برخه کې لا نورې مرستې ته اړتیا لرو. موږ ډاډه یو چې افغان امنیتي ځواکونه کولی سي خپل هیواد وساتي، خو دوی لا ډېرې روزنې او تجهیزاتو ته اړتیا لري. هیله لرو چې د چین جمهوریت په دې برخه کې زموږ سره نور مرسته هم وکړي.
د چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو په کابل کې پر یو شمېر نورو مسایلو لکه د اړخیزو اقتصادي همکاریو، د افغانستان انتخابات، د سولې پروسه او داسې نورو خبرې کړي.
و موریل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې د افغانستان د خلکو د پریکړې درناوی کوي. ځینې کتونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې چې د امریکا له حکومت سره د ولسمشر حامد کرزي اړیکې خرابې شوي، چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو پراخول غواړي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی بیا وایي چین بیا هم نه غواړي چې په افغانستان کې له امریکا سره په ټکر کې راشي. احمد زبیر ژمن په دې له شاخلی سیدی سره مرکه کړی او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د چین او افغانستان اوسنۍ اړیکې څنګه ګړي.
واقعیت دا ده چې په دې شرایطو کې جمهوری چین یو کول اقتصادي ده په منطقه کې، د اقتصاد له نگاهه، له سیاسي نگاهه، د نظامي نگاهه تاثیر گذار دی. اما په دې شرایطو چې افغانستان په امریکا کې حضور لري، مخصوصا په دې شپو ورځو کې چې د افغانستان د رهبری یعنی محترم کرزی او د امریکا مناسبات اړیکې ښه نه دي، ګاونډیان په خصوص چین، روسیه چې په دې منطقه کې تقریبا زورمند او بر قدرت دی، هغه وایي چې په دې شرایطو کې په خپل ګټه د ډیپلوماسۍ له لارې نه ګټه پورته کړي. زه باور لرم چې جمهوری چین هم په دې شرایط علاقمند دی چې د افغانستان سره اړیکې ولري، اما دا اړیکې نه چې د امریکا مقابل وسی. په هر صورت دومره مناسبات چې چین د پاکستان سره لري نږدې اړیکې د افغانستان سره نه لري. زه باور لرم چې کوم چې چین د افغانستان په غذایو کې کوي چې کومک وکړي، د اقتصادي نگاهه، د سیاسي نگاهه، یعنی بی تاثیر نه دي.
سیدی صاحب، د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون ملاتړ کوي، خو یو دا چې دا باید د افغانستان له ملي حاکمیت سره مرسته وکړي، همدارنګ د سیمې مشروعیت په دې تړون کې باید رعایت شي. یعنی د دې تړون په اړه د چین اندېښنې هم شته دي، یا څه دي؟
زما باور یو چین خپل پندشي کې نه دي، د پاکستان پندشي کې دي. د پارچې پاکستان د افغانستان سره تړلی سرحد لري، بیانو چون پاکستان د چین سره نږدې اړیکې لري، هغه تشویش چې چینیان لري اول پاکستان دی، دوم په خپله کې دي. یعنی باید امریکا چې دلته پاتې کېږي، ګاونډیانو یعنی د پاکستان او بالاخره چین او نور ګاونډیان پکې یعنی ضررمن ونه سي، داسې حرکت ونه سي چې آینده د هغو په ستراتیژي په برداشت کې توان به ورسي. دا یو اشارتن خبرې دي.
سیدی صاحب، چین ویلی دی چې د افغانستان سره په مختلفو برخو کې همکاري کوي او که د نړیوال ټولنې مرستې راکمې هم شي بیا هم دوی خپل مرستې کوي. چین په کومو برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي؟ سي
زما مطلق باور دی چې له اقتصادي نگاهه، له سیاسي نگاهه چین د افغانستان سره کومک کولی شي، اما داسې کومک چې د امریکایانو د کومک په ځای کې تبدیل شي، کومک چې امریکایان په افغانستان کې کوي چین دا هو بدل سي، زه پکې باور نه لرم. یعنی کومک کولای سي، قرضه ورکولای سي، اما داسې نه چې هغه کومک دی هغه هغه امکانات چې اروپا او په خصوص امریکایان ورکوي د هغه بدل شي. زه پرې کې باورمن نه یم.
د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی و چې مرکه تحصیل آزادۍ رادیو څخه واورېده. همدا اوس مو خبر ترلاسه کړل چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو د ملي اردو پر یوې پوستې برید کړی او نږدې شل تنه امنیتي ځواکونه یې وژلي دي. کونړ ته ځو. د آزادۍ رادیو خبریال روح الله انوري همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. انوري صاحب، د دې پېښې جزئیات زموږ اورېدونکو ته ووایست.
مننه. څو شېبې وړاندې چې موږ معلومات ترلاسه کړل او د کونړ د چارواکو سره مو خبرې وکړې، د کونړ امنیت قومندان وایي چې تېره شپه په دغه سیمه کې د شلغسو په نوم باندې یو پوسټه ده په غازی آباد ولسوالۍ کې، دې باندې حمله شوې ده. وسلوالو طالبانو هجوم راوړی دی او خو هغه وایي چې مرګ جوبله اوښتې ده او تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم وایي چې په دې کې 19 تنه د ملي اردو وژل شوي و، طالبانو ځان سره ژوندي بولي دي، دوه زخمیان دي، یو شمېر وسلوال طالبان ته هم وي مرګ جوبله اوښتې ده. نو خو دوی ته دقیق معلومات نشته دي. د هغه وایي چې سیمې ته نوي ځواکونه رسېدلي دي او اوس عملیات روان دي تر څو دغه و کسان ژوندي چې بول شوي دا خلاص کړي د طالبانو د منګولو نه، او همدارنګه هغوی تلفات واړي. او تر اوسه پورې نور جزئیات نشته دي او طالبان هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
انوري صاحب، دا منطقه په د دې موقعیت څنګه دی که اوریدونکو ته ووایسئ؟ دا شلغسو پوسته او همدارس غازی آباد ولسوالۍ د کونړ په کومه سیمه کې موقعیت لري؟
دغه سیمه چې ده دا د کونړ د ناړۍ او د غازی آباد ترمنځ پرته سیمه ده، یو سرحدي سیمه ده. د پاکستان د دیر ولسوالۍ سره نږدې شریکه پوله لري او دغه د پوسته چې دا ولسوالۍ سره نږدې ده، خو غرنۍ سیمه ده، ځنګلونه دي شاوخوا او پاکستان سره نږدې پوله لري. او همیشه د کونړ چارواکي همدا وایي چې د دوی وسلوال مخالفین له پاکستان نه راوړي او حملې کوي او بیا بېرته پاکستان دیر او دی ځینو ته اوړي. نو دا یوه سرحدي سیمه ده.
ډیره زیاته مننه د آزادۍ رادیو خبریال روح الله انوري و چې ویلې د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ په شلغسو پوستې د دولت وسلوالو مخالفانو برید کړی او ویل کېږي چې 19 عسکر په دې برید کې وژل شوي او شاوخوا 8 تنه نور ژوندي بیول شوي دي.
ستړې انتخاباتي هلې ځلې ل آزادۍ رادیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه.
د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د افغانستان د ملي اسلامي محاذ ګوند جمهوریت ریاست له کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ څرګند کړ. د دې ګوند سرپرست سید حامد ګیلانی د اشرف غنی پروګرامونه د افغانستان لپاره مناسب بولل. رحمت الله افغان په دې موضوع راپور راستولی.
د افغانستان د جمهوریت ریاست له کاندیدانو څخه د خلکو او ګوندونو د ملاتړ په لړ کې د ملي اسلامي محاذ ګوند له ډاکټر اشرف خانی احمدی څخه ملاتړ اعلان کړ. د دې ګوند سرپرست سید حمید ګیلانی د شنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل څو ورځې د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره ناستې ولاړې درلودې. ګیلانی زیاته کړه چې د اشرف خانی احمدی پلانونه د هیواد په ګټه دي، نو ځکه یې ملاتړ ترې اعلان کړ.
پس له ژور مطالعه څخه د نتیجې ته ورسېدو د ډاکټر صاحب اشرف غنی ملاتړ به د افغانستان ولس او هغه ارمانونه چې موږ 15 کاله پخوا پیل کړی وو د هغې د تحقق لپاره موږ صحیح و غوره وګڼله او ملاتړ هم اعلان وکړ. د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره په مقایسه د نورو ورونو چې کاندیدان دي یو واضح روښانه کاري لنډمهاله منځمهاله اوږدمهاله پروګرام شته.
د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي اسلامي محاذ ګوند 15 کاله وړاندې رامنځته شو او د دې ګوند د چارواکو په وینا په افغانستان کې لسګونه زره پلویان لري. له دې نه وړاندې په افغانستان کې یو شمېر ګوندونو او خلکو د غونډو په جوړولو سره له بېلابېلو کاندیدانو څخه ملاتړ اعلان کړی وو.
د بلخ ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې مرکزونه په دغه ولایت کم په ولایت کې کم دي. دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې ژر تر ژره دي د دوی د دې ستونزې غم وخوري. له مزار شریف څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی پرې راپور استولی.
د بلخ ولایت اوسیدونکو د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې د مرکزونو له کموالي څخه شکایت لري او له چارواکو غواړي تر څو ژر تر ژره د دوی د ستونزې ته رسیدګي وکړي. لاسګونه تنه د مزار شریف ښار د روضې شریفي ختیځ خوا کې د سلطان غیاث الدین مکتب مخې ته کوم چې پکې د رای ورکوونکو نوم ثبتونه کېږي راټول شوي دي. دا کسان د بلخ ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه غواړي تر څو د رای ورکوونکو د نوم ثبتونو د مرکزونو شمیر ډیر کړي تر څو وکولی شي د بلخ ولایت د اوسیدونکو هم په ټاکنو کې د برخه اخیستو په استفادې سره د خپل هیواد د راتلونکي سرنوخت په بدلون کې ونډه واخلي. د بلخ ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکو چې له ساعتونو را په دې خوا د یاد مرکز مخې ته راغونډ شوي غواړي تر څو د رای کارونې کار ترلاسه کړي. په اړه یې له همدې راغونډو شویو کسانو دوه تنو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
نوم غلام جیلانی.
څو بجې راغلی؟
دلته ګیس په شپږو بجو راغلی.
چې لپاره راغلی؟
دلته د کور ته راګرای دپاره.
دلته خو په دغه ځای کې دلته دوه وره دلته ټیل مټیل د خلکو ډېر دی کنه. په دغه باندې اوس بینبتي په دغه ځای کې دلته خلک بینبتي کو کنه. هیڅ سړی نه پرېږدي دلته. هغه اسکر چې روزي بیا هغه څه واخلي څه ویدنګي بیا بیا موږ ته نوبت نه رسي په دغه باندې.
ګیري کوم بګیرم دغه نفر رای بچم.
په څه وخت اومدې؟
از 8 بجې صبح کې.
خو د بلخ ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر عزت الله ارمان ازادي راډیو ته وویل په پام کې لري چې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونو د مرکزونو شمیر ډیر کړي او تر دمه یې د لومړنیو اقداماتو په اساس یوازې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې د مرکزونو د مامورینو شمیر دوه برابره کړی.
دا وخت هغه مرکز کې چې موږ هغه په هغه محل کې چې دوه نفر لیکنه کوو اوس څلور نفر دي. تقریبا 1200 دي. موږ خو پاتې معلوم دی په مولانا کې مولانا جلال الدین درخی کې ده او بلې په سلطان غیاث الدین کې ده. دا تر دوم د عمله پورې دوام کوي. موږ مرکز کې دوه محل دي. د دې دوه محل کې یو زنانه دی او مردانه. مردانه کې چې دوه نفر سبتناو کوو څلور سو همدغه سې په دواړو مرکزونو کې نفر دوه چند کړ.
په ټول بلخ ولایت کې یوازې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې دوه مرکزونه موجود دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په خبره د ټاکنیزو کمپاینونو لا پیلېدو سره سم د رای ورکوونې د کارت اخیستونکو شمیر هم په ورځ کې له 200 څخه 1200 تنو ته لوړ شوی دی. د یادولو ده چې په ټول بلخ ولایت کې 319 د رای ورکوونې مرکزونه موجود دي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مسؤلانو په خبره چې لا هم د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د رای ورکوونې شپږ مرکزونه په لوړه کچه له امنیتي تهدید سره مخ دي. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
د رای لور کول مخکې کاندید خو پیژنئ، یعنی خپل راتلونکي ولسمشر خو پیژنئ.
د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه وایي چې دواړه خواوې د سولې خبرو ته ژمنې نه دي او نه یې غوښتل چې پرمخ ولاړ شي. په دې اړه تفصیل له پېښوره د زبیح الله شفق په راپور کې اورو.
د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي په دې وروستیو کې د پاکستاني حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه وایي چې د دې خبرو بنسټ په بدنیتۍ او بې باورۍ ایښودل شوی او ځکه له ناکامۍ سره مخ شو. د دې هیواد د سیاسي چارو څارونکي دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د دې هیواد د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سورې خبرې اترې ځنډیدلې دي او د راپورونو له مخې د پاکستان جنګي الوتکو د شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت پټل ولسوالۍ کې د سخت دریځه وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو بمباري کړې ده چې په ترڅ کې لږ تر لږه نهه وسلوال وژل شوي دي. پاکستاني پوځ دا هوایي بریدونه په داسې وخت کې کړي چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشت 12 نیټه هغه درویش پرمت شوي پاکستاني سرتیري وژل چې په 2010 میلادي کال کې له مومند جنسي څخه تښتولی وو. د سیاسي چارو څارونکو عقل یوسفزي په دې وروستیو کې د پاکستاني پوځ د بریدونو او د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د ځنډیدلو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت او وسلوال طالبان دواړه خبرو ته ژمن نه وو.
دا چې کوم تاثر و چې د مذاکراتي عمل چې دی دا د غټې تیاری نه یا د نیکنیتې نه بعد شوی یا شروع شوی نه بالکل دا غلط و. دا صرف د داود هده پورې محدود و او عملاً چې دی نو نه طالبان دغې ته تیار وو او نه د پاکستان حکومت یا د پاکستان فورس چې کوم دي هغې دې ته تیار وو او نه نیت چې هغه ټیکو چې نواز شریف صاحب د اعلان کړی دا غېنه بعد هر ورځ پاکستان کې یو غټ واقعیه شوې ده او دغې په نتیجه کې تر اوسه پورې تقریبا دریم څو خلک چې دی هغه وجه لشي نو مخکې خیال دار چې هغه بنیاد چې دی هغه غلطه طریقې باندې بنیاد باندې خوده شي.
عقیل یوسف زی وایي چې داسې بریخي چې پاکستاني پوس په پراتلونکو څو میاشتو کې د افغانستان پولي تسیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې ستر عملیات پیل کړي. ویل کیږي چې د افغانستان پولي تسیرمه په شمالي وزیرستان کې دا مهال د القاعده او حقانی شبکې د غړو مرکزونه او پټنځایونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو او افغان ملي اردو بریدونه کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین په دې اړه وایي چې د پاکستان حکومت او پوست تر اوسه پورې د تروریزم پر ضد کومه کوټلې کړنلاره نه لري.
پاکستان د ریاست تر اوسه پورې د دهشتګردۍ د کوم عمل یا د انتحاري او پکې د کوم عمل روان دي د تیر شو دیش په او پورا یو بشپړ جال لري او درست پورا لائنونه لري او سره ور سره دی فوجي انفراستراکچر ملري او نظریتی انفراستراکچر ملري. د هغه په ضد د پاکستان ریاست لاره کامیاب شوی نه دی چې یو عمومي او یو جامع او یو مربوطه تګلاره وټاکي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جنوري په 9 نیټه له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو لپاره کمیټه وټاکله تر څو له هغوی سره خبرې اترې پیل کړي. خو دا خبرې هغه مهال د ځنډ ښکار شوې چې وسلوالو طالبانو د رواني میاشت په 14 نیټه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو بس د ځانمرګي برید مسولیت ومانه او همداریازي د تېر دوشنبې په ورځ په 2010 میلادي کال کې د مومند جنسۍ له یوې امنیتي پوستې څخه تښتول شوي درویش سرتیري وژل.
د راپور د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د خبرونه تر 9:30 بجو پورې دوام کوي او موضوع به له لنډو خبرونو وروسته اعلان کړم. اوس ته بجو کړی د دې سات لنډو خبرونو ته چې قاسم سولمل وړاندې کوي.
چارواکي وایي د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې تیر شپه شاوخوا 3 بجې د ملي اردو پر یو پوستې د وسلوالو په حمله کې د ملي اردو 9 سرتیري وژل شوی دي. د کونړ د والي وایند عبدالغني مصمم ازادي ریډیو ته ویل چې وسلوالو 2 سرتیري ټپیان کړي هم دي او وطن ژوندی نیولی دي. ښاغلی مصمم وایي په سیمه کې اوس هم د وسلوالو او ملي اردو ځواکونو ترمنځ نشته جریان لري. د افغانستان د سولې عالی شورا وای په دوبی کې د وسلوالو طالبانو لاستازو سره له هیلو ډکی خبرې کړې دي. دغه شورا وای په دې وروستۍ کتنه کې د وسلوالو طالبانو لزینو وسنوي او پخوانی اساس سره د جګړې پر ختمولو او د سولې د بهیر پر چټکتیا خبرې کړې. د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان او پاکستان باید خپل مشترکې ګټې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ولټوي. حامد کرزی دغه خبرې پرون پارک کې د پاکستان د مالیې وزیر اسحاق دار سره په کتنه کې وکړې. سپینه مانی له زندان څخه د اوکراین د پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په عراق کې پولیس او روغتیایي کارکونکي وایي پرون په بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شول او په لسګونه نور ټپیان شول. دغه بریدونه د عراق په تکریت او رمادي ښارونو کې سوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د بشار الاسد له حکومت او مخالفانو غواړي اجازه ورکړي چې په دغه هیواد کې ملیونونو محتاجو ملکیانو ته ژر تر ژره مرستې ورسیږي.
سرقت خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در این برنامه میزبان شما خواهیم بود. شورای عالی صلح افغانستان گفته با نماینده های طالبان در امارات متحده عربی مذاکرات خیلی امیدوار کننده داشته. هیئت شورای عالی صلح با گروهی از مقامات فعلی و پیشین طالبان درباره سرعت بخشیدن به مذاکرات صلح گفتگو کرده است. آنچه شورای عالی صلح افغانستان خیلی امیدوار کننده خوانده، آیا شما هم به می باور هستین که مذاکرات فعلی که در امارات متحده عربی برگزار شده چنین بوده؟ اگر شما هم امیدواری دارین به این مذاکرات، لطفاً بر ما زنگ بزنین و نظریات خود را با ما شریک بسازین. با شما هستیم تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان.
نو هیله لرو چې سرله همدې شیبې تلیفون را وکړي او په دې باب خپل نظر څرګند کړي چې د سولې د عالی شورا او د یو شمېر طالب استازو ترمنځ چې په دوبی کې کومې خبرې شوې دي د هغو په اړه خپل نظر څرګند کړي. د سولې عالی شورا خو وایي چې دا خبرې له هیلو ډکې وي. تاسو څه فکر کوئ؟ په 0 9 9 2 3 5 4 5 او یا هم 0 8 2 5 5 شمېرو تماس را سره ونیسی
و فکر میکنم شنونده های هم هستن در خط تلفن منتظر. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوی صاحب.
بار سلام ادب خدمت شما آقای ساروان، همچنان جاوید لطفی
همکار تمام نشنادگانتان
نیازی
هستم از فرمانم
بفرمایید. تشکر بس شما و تشکر از شما و از هم تو برنامه هایتان که مردم افغانستان که مفید است یعنی سیستش میکنه شما مسئولیت خود را میکنید. البته نظر کوتاهی دارم و همچنان بعد خدافزی میکنید. البته در مورد صلح و همچنان شروع کنی و همچنان سیستش که دیروز یا چند روز قبل در دبی آغاز شد ببینید به نظر ما و به نظر تمام مردم افغانستان نشست دبی یک نشست بی‌ارزش و دور از حقیقت است. شما البته ببینید در طول 12 سال گذشته پیش از سیستان نشست تهران و آشکار در سراسر کشورهای مختلف بودند، کشورهای عربی صورت گرفت ولی در تمام کشورها صورت گرفت نتیجه آن صفر بود و همه روز هم دون سیدنه اردوی ملی پلیس ملی و افراد ترکی در تمام نقاط کشور شهید می شود که شما مثال خودی را انمم صبح در ولسوالی قاضی‌آباد اشاره کردید که ده ها نفر اردوی ملی شهید و حتی به اسارت گرفته شدند. کدام نتیجه دست نداشت به شمول رئیس و همچنان از اعضای شورای عالی به شهادت رسید و کدام دستاورد و کدام مفید برای مردم افغانستان و شورای عالی سال تمام نشد. امنیت برای مردم مظلوم افغانستان هرگز آورده نشد. البته اینهایی که نشست دارند البته اپوزیسیون هستند و همچنان اشخاص افرادی هستند که به خاطر قدرت و به خاطر منافع خود اینها نشست میکنند صلح هستند. نباید مردم مظلوم و بیچاره افغانستان که همه روزه شهید میدهند انتظار است انتحار است. اگر چنین میبود واقعا برای مردم افغانستان و نفع افغانستان میبود هرگز در طول 12 سال گذشته دیگر کدام صلح مذاکره ما نمیداشتیم بلکه تمام کارها به افغان خود میرسید. بین متاسفانه دولت افغانستان و شورای عالی صلح در طول 12 سال گذشته کورکورانه و همچنان دور از حقیقت قدم گذاشت و جز وقت را ضایع کرد و دیگر کدام دستاورد بزرگی نداشت. چه ما با کسانی که صلح کنیم که آنها دوست هستند و دشمن هستند ما باید اول دوست دشمن خدا مانند قصه های نمیفهمم که موش و فشک و چی کارهایی که بلند انجام دادن ولی بالاخره همو تومه موش داد. امروز اندازه شکل پیش میکنیم ولی ما درست تعریف نداریم که دوست دشمن و باقی ما صلح میکنیم. باید با دولت پاکستان با کشورهای عربی که البته اینها تنظیم میکنن تجهیز میکنن شبکه های القاعده گروه های طالبان را حتی ایران و کشورهای دیگه ما با قرار اینها ملاقات کنیم گفتگوی کنیم که آنها یک کتله عزیز هستند آنها دارای قدرت و صلاحیت هستند و آنها می توانند که با همین کسانی که در منطقه در وزیرستان در کشورهای منطقه می جنگند بالا اینها یا هوایی یا زمینی به آخر فشار وارد کند آنها را سرکوب کند بالاخره وادار بسازد خواب بنشینند واقعا یک صلح مذاکره عمیق را مثل اوکراین مثلا اوکراین ببینیم مردم بالاخره چقدر بالای رئیس جمهور را از بین برد و میشه که اگر مردم دست جمعی کاری کنند بالاخره با صلح مذاکره میرسند. البته باید ما گفتیم کسان صلح مذاکره کنیم که آنها بعد شناخته شوند و تعریف شوند و بالاخره چین نشسته البته به نظر ما به نظر مردم افغانستان
سلامت
باشید.
نیازی صاحب تاسو د سولې د عالي شورا پلاوی خلاف چې وګوي ویل چې ډیر خوشبینه دي او هیله ورته لري تاسو ورته هیله نه لري خیر پر حال ستاسو نظر دی محترم دی بل اوریدونکو ته نوبت ورکو ګورو چې دوی څه وایي.
مهربانی صاحب بفرمایید رادیو آزادی است برنامه
کوم. السلام علیکم ز انوار صدیقی د پکتیا ولایت دریو ز زای ولسوالینا سروان سے تو ستدی پونت کر ہے متوسطا او تاسو او ټول ټیم ته ټول ګلون او رضون سره سلامونه
سلام تاسو کور دی ودان سریقی صاحب مهرباني صاحب
نظر می داد چې موږ خو ان شاء الله وری.
بله بله صاحب
بله صاحب
راګ نه وری سروان
بله صاحب راګ دی او خبري وکي تاسو زمون راګ نه وری
راګ مې اوري سروان صاحب
خیر صدیقی صاحب تاسو دوباره ټلیفون وکئ تاسو ټلیفون کې مشکل دی بل اوریدونکو ته نوبت ورکو آزادی رادیو ده
مهرباني صاحب فرمایئ.
السلام علیکم سروان صاحب خیر
سلامت اوسئ مننه کور دی ودان مهرباني وکئ
مهرباني
د هر انسان د هر افغان ارزو ده.
بله صاحب تماس از شنونده ما قطع شد 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های تلفن ما در افغانستان است. میتونین بر ما زنگ بزنین نظرات خود را مشخصا در مورد آنچه که شورای عالی صلح افغانستان گفته با ما شریک بسازین. گفته شورای عالی صلح افغانستان که مذاکرات در امارات متحده عربی با نماینده های طالبان خیلی امیدوار کننده بود. به نظر شما چطور؟
نو ادا اوریدون که لرو گورو چه دوی سوائی میربانی و که آزادی رادیو ده میکروفون ستاس.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میربانی
لکن من تماس نوالای تاس تون همکاران تا سلامون و نیکه هل تقدیم هم
سلامت
کم موضوع شتاس تا کنی را دی افغان استان دی ملت بپارا و دی دیش و کالون را بده خواه یو الله سرامان اگر البته موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو خوشبینه یو دې ته چې وروسته د ډېر وخت نه زموږ مشران هغه که په هر طرف کښې دي سلو طرف ته مخه کړې ده او موږ په خپل اسلام په مبین دین کې سلحې ته خیر ویلري. دا د افغانستان د خلکو په خیر ده او په دې کښې به څوک شک ونه لري. سل فیصده د افغانستان د خلکو په خیر به وي انشاءالله او نور د افغانستان خلک د هغه وخت په شکل نه دي لکه څنګه لس کاله پنځلس کاله او حتی شل کاله مخکې وو چې خلکو د دولت فاصله پیدا کوله. اوس الحمدلله خلک پوهېدلي دي د سولې په ګټو پوهېدلي دي او نور په دې هم پوهېدلي دي چې دا خارجیان او خارجي ملکونه او د هغوی مزدوران نور په افغانستان کښې کار نه شي کړی. وخت تر ورځ تر بلې د افغانستان د خلکو او د هغو خلکو چې د افغانستان په خیانت باندې کار کوه د هغوی په مابین فاصله ورځ تر بلې زیاتېدو ده. نو الحمدلله که افغان خلک دي سولې ته خوشبین دي او که جنګ کښې دواړه طرفونه درګیر دي دواړه طرفونه سولې ته حاضر شوي دي دا د افغانستان په خیر ده او موږ خپله دې اقدام ته یو ښه نظر ګورو او دغه د مایوسۍ خبرې چې څوک یې کا چې دې نتیجه نه ده ورکړی شل ورته نور هم نتیجه ور نه کړه خو په یوویشتم ځل شاید نتیجه ورکړه ورته او موږ دغې ارمان ته ورسېږو چې په خپل یو ارام وطن کښې ارام ژوند وکړو خلک هم په کار شي خلکو ته په خپل مشخص فیلډ یا ساحل وظیفه پیدا شي سهم مصروفیتونه پیدا شي دا د موږ آرمان دی یا انشاءالله انشاءالله د مشرانو په همکارۍ د ملت د دعا په همکارۍ او د ملت د مشورو په نظر کښې نیولو سره به موږ دا آرمان ته انشاءالله رسېږو. تاسو د وخت نه مننه.
ډېره مننه سلامت اوسئ. بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب مهرباني راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
مصطفی عبید یم تاسو ته او تاسو محترم اورېدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې سلامونه کوم او بالحال مخاطب یم دوبۍ نه تاسو رم.
مهرباني کوئ صاحب عبید صاحب مهرباني.
موضوع مو ډېره زمونږ په زړه موضوع ده ماشاءالله ډېره ښکلې موضوع ده. دا تېره ورځ دا خلک مونږ ولیدل بالکل دا واقعي افغانان دي اوس پورې څه شرطونه نه لري دی بالکل دا سولې ته ژمن خلک دي. د دې هر څوک چې مخالفت کوي یا په پردیو هر هغه خلک چې دوی دا وایي چې نه دا مونږ استازي نه دي هغه خلک دي افغانستان استازي نه دي. بالکل دا واقعي افغانان دي دلته راغلي دي دا بالکل د صلحې په اندازه غږېږي. یعنی نه غواړي چې یو طرف ته افغاني بچیان مړه شي او یا بل طرف ته باید دا تایید کړله شي. ټول افغانان دې ته هیله څرګنده کړي انشاءالله نیک هیله به لري او دا خبرې به کېږي انشاءالله د پرمختګ په لور روانې دي. دا
بله ډېره مننه عابد صاحب. تاسو په خپله هم دا خلک ولیدل تاسو وویل
دا مونږ ولیدل بالکل واقعي افغانان دي. هر څوک چې د دې خلاف کوي هغه خلک پردي خلک دي افغانستان دوستان نه دي.
ډېره مننه عابد صاحب چې له دوبۍ څخه مو ټلیفون کړی و. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو میکروفون ستاسو.
السلام علیکم توخی یم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ سره په تماس کښې یم.
سلامت
اوسئ. آزادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو په خپل لمنې رد سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ کور دې ودان توخی صاحب مهرباني.
مهرباني
صاحب تاسو خو یو ډېره ښه موضوع انتخاب کړې ده خو البته موږ د خپل نظر پکښې ورکړو چې تاسې خبر یاست چې دغه د سولې د عالي شورا هیئت تللی ده د دوی چې له طالبانو سره لیدلي دي. اوس موږ دا نظر ده موږ د دې وطن خلک یو دا هغه کسان دي چې له طالبانو څخه جلا شوي دي یا هغو شړلي دي دا په سنګر کښې مجاهدین نه لري
ټوخي صاحب دوی وای چې په دې کې هغه خلک هم شامل دي چې د طالبانو په جبهه کې دي، قمندانان دي، په دې کې هغه خلک هم شامل دي. تاسو په څه اساس دا خبره کوئ چې مطلق حکم کوي چې ټول هغه کسان دي چې له طالبانو بیل شوي دي؟
خدای دې مهرباني وکړي، د خلکو نمایندې میډیا ته ظاهره کړي دا پلمه دې نه کوي چې دا یو نازک حالت دی، دې وکړي چې د جان موتکین نوم اخلي، د هغو کسانو نوم اخلي. تاسو خبر مې تاسو هم وایي چې د علامه جاید شبناني خپلې نتیجې نه واستول، چې دا زموږ د استازي نه ده، دا زموږ د استازي ټول خبرې نه کوي. څو چې له حقیقي خلکو سره خبرې کوي چې دا خبرې نتیجه نه ورکوي، دا اسي او اقواهات دي. یاری په نادرادر باندې شکاز میا سپیری چې هغه په ناس دې دا به جوړ وکړي او نو شکاز وو میا سپیدا په دې تیر دا اصل پانی او بلنی چې کیږي.
صحیح، ډیر مننه. تو حساب چې ټلیفون دی وکړی ودان بل اوردون کله رو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
مهرباني سر
بلې سروان صاحب ځان واسدی کی د پکتیا ولایت د ریوب زازې ول سپیل ان ټلیفون ترخم سروان صاحب تاسو ته د دیولو کار کوم ګلون اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسه، خوشاله اوسه،
مهرباني سر.
سروان صاحب ټول ملت ته بهتره معلومه ده چې د سولې ورګون یو بهترین ورګون ده، سوله د اسلام دی نظره او سوله وته وي شوې ده، او دا په ټولنه کې یو غټ مقام لري، او د سولې کوم خلک دې وسخلې شروع کړي دي، او دا وو پورې د ټول د افغانستان هیلي ارزګانې تړلې دي، او دوی د امید په سترګې دي چې دا د سولې خلک د سولې ارزګان به موږ ته امیدونه راوړي. و چې په دوبۍ کې کومې خبرې د سولې په باره کې شوې دي، موږ د ګټورو خبرو هرکلی کوو. ټول افغانستان خلک وګړي د افغانستان مظلوم ملت سولې ته ډېر تږی دی، او لوی خدای دې وکړي چې په همدغه سولې خبرو دوی تنده ماته شي، او د ګونډې ملکونه نړۍ ټولنې نه غواړو چې په سولې کې په افغانستان کې رور ور جګو رغنده رور ګل بوي، او د افغانستان خلکو نه زه د ازادۍ رادیو د لارې غږ کوم چې سوله مو غواړو، موږ سوله غواړو، جنگ نه غواړو، جنگ نه غواړو، جنگ دې ورک شي، موږ د افغانستان لپاره سوله آبادي غواړو، یو خاد آباد او پر مختلله خپلواک افغانستان غواړو. نو ان شاء الله مو خپل نظر په دغه ټکو لاندې ټکو کې څرګندو چې افغانستان کې هر څوک سوله نه غواړي، او ټول بلنه کوي، او کډیمو ګوندی هیوادونه سوله نه غواړي په افغانستان کې سوله نه کوي، هغه ته مو دغه غږ دې ازادۍ را درولارې میډیا را لارې چې په افغانستان کې نور غوتې نه وي، او د سولې په پرګرام کې د مو سره راغندلو رول به سره د مینلي ټولنې.
سلامت باشه
صدیقی صاحب، سلامت باشین. یک شنونده دیگه هم داریم. مهربانی صاحب بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله محترم سروان سلطات و استاد سلام همکار جاوید نعیمی سلطات او در از داری طول کرکون که اولیدون که تنی نوالو تا سلامان اولا نکاو مخداجی چی کبولی که قریب سر پشتون یمان.
سلامت باشه، مهربانی که پشتون صاحب.
بله محترم سروان سلطیر سلطیر موضوع به انتخاب کرده او د شریعت نگاه څخه هم علی سلام وايي یو مملکت ته چې صلح راځي، و دې مملکت ته رحمت راځي، او یو مملکت ته چې جنگ راځي او خلک پکې وژل کېږي، و دې مملکت ته د مملکت ته وګړي د دې مملکت په دې پوهشي چې و دې مملکت ته غضب راغلی دی، مصیبت په خپل غضب دی. نو سروان صاحب ډېره ښکلې موضوع مې انتخاب کړې ده، زه و دې صلح ته خوشبینه یم، خدای دې وکړي چې دغه د صلح عالي شورا حیاتونه هم اختیار ولري، حیات هم اختیار ولري، چې هلته یو خبرې سره وکړي په دې مذاکراتو کې، او خدای دې وکړي چې دغه طالبان وروڼه چې هلته په دوبۍ کې دي، خدای دې وکړي چې دوی دلته په جبهاتو کې نفوذ ولري، خدای دې وکړي چې داسې نه شي لکه د بلادرادر افغان پرکس پاکستانیانو وویل چې موږ یې لکوي، او د سولې عالي شورا هم خوشبیني ورته کوله، او دولت خوشبینی سرګندوله چې اوس هم لاجراده را خوندي لاسو او ان شاء الله ولعزیز به اوس په صلح راځي که ستاسو په یاد ما مخکې هم تاسو ته په ټلیفون کښې ویلي وو چې ساروان صاحب لاجراده را خوند یله نه دی آزاد نه دی نظربنده دی اوس هم د پاکستان تر نظارت لاندې آزاد نه دی نو هغه یې نتیجه ور نه کړه خو خدای دې وکړي چې دغه خلک چې د صلحې خبرې کوي خدای دې وکړي چې دوی په دې جبهاتو کښې په دې داخلي طالبانو کښې نفوذ ولري خو یوه خبره زه کول غواړم ساروان صاحب یو خو د دې حکومت اخرې شپې دي نو آیا دغه حکومت چې د بین ولاړ شي دغه د سولې علي شورا به خپل پر دغه ها پاتې شي پر دغه رول باندې که یا او هغه په طالبان چې پرزن دوه تقسیمه دي اوس یو 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 تقسیم یې په بهر کښې اوسېږي چې د بل تر اثارت لږ یو تقسیم یې دلته دي چې آیا دغه دواړې ډلې به سره متحدې وي که نه وي آیا ملا غاجان متسمه د دغه دواړو ډلو په نمایندګۍ خبرې کوي که یا نو دغه مې نظر و انشاءالله تعالی موږ خوشبینو یو خدای دې چې صلح افغانستان ته راشي واقعي صلح
تشکر سلامت باشین قاضی صاحب پشتون همونطور که شما هم اشاره کردین رئیس جمهور کرزی در دیدار با وزیر مالیه پاکستان در کابل گفت که باید ملا عبدالغنی برادر رها شوه و
کاملا
البته خوشبین هست تعداد از مقام های افغان هم با پروسه صلح و از این مذاکرات و آنچه که شورای عالی صلح افغانستان میگه مذاکرات در امارات متحده عربی خیلی امیدوار کننده بوده بریم به شنونده ها
مهربانی وکړئ آزادي راډیو مهربانی کوئ نجیب صاحب
سروان صاحب زما په نظر باندې هغه څوک چې په دوبۍ کښې د طالبانو استازي نه مني هغوی د پاس د اسلام آباد نه غږېږي او باید مونږ د سولې خبرې د اسلام آباد نه شروع کړو هر څوک چې د افغانستان اصلي بچیان چې هغوی ځان ته افغانان وایي دلته جنګېدلي دي دلته یې په جبهاتو کښې وخت تېر کړي هغوی ته د خپل غړیتوب نه ورکوي او د دوی سره پاتې شوي خلک دي هغوی اوس د خپل لسته وباسي نو ټولو ته واضح خبره نه ده چې دا د پاکستان ته اشاره کېږي او هغه څوک چې د پاکستان نه خبرو ته ناست زما په نظر د آغا جان متسم په ځای به هغه ډېر پرمختګ په خبرو کښې وکړي ځکه چې ټول د اداره د هغوی په لاس کښې ده او ټول کنټرول د هغوی سره دی
بله مننه سلامت اوسه کوردی ودان چې نظر مو څرګند کو بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو میکروفون ستاسو
بفرمایئ صاحب راډیو آزادي برنامه
میکروفون سلامونه وایم
سلامت اوسه کور مو ودان
مهربانی
الو
مهربانی ستاسو آواز راځي خبرې مو اورو
سلام ستاسو راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم دا اوس کومه سولې چې روانه ده دا خو متسم آغا جان چې د هغه خو د طالبانو له طرفه نه ده هغه خو طالبانو ویلي دي چې دا خو زموږ نفر نه ده
بله یعنې تاسې
طالبان یا خو جنګېږي نو دا به څه رقم ته نه راشي
بله یوه مخ یوه اورېدونکي ویل وایي شل ځلې به خبرې وشي ناکامې به شي نتیجه به ورنه کړي بالاخره به یې ورکړي یعنې که شل ځلې ورنه کړي یوویشتم ځل به نتیجه ورکړي تاسې له دې سره سره خوشبینه نه یاست ورته نه تلفن قطع شوی دی خیر
تماس از اینا قطع شد بفرمایید صاحب رادیو آزادی است شنونده دیگر دارم
البته اکثر اوریدون که به خوشبین دی یا نیم بدبینه دی
سلام علیکم سلام نایم شد تول افزل کنه سلامون آو ایما
سلام
علیکم شیز خلا و پای ما کابیسا و لحظه خانه یادی کنی ولی دا
کرده ودان میره بنی وکسی بفرمایید صاحب
سلام صاحب دیر اکم موضوع انتخاب کرده در وکان چستونه یوازنه چې نېکبختي خوشبختي منځته را وړي جنګونه مرډوب له منځه وړي خو زه غواړم یو لنډ نظر ولرم د سولې د هرې شورا باندې چې دا څنګه فعالیت کوي
کله
چې په 2001 امریکا د طالبانو رژیم ونړوو په لومړۍ کلونو کښې خو امریکا او متحدې د طالبانو پر خلاف ټول پوځي او نظامي تکتیکونه کارول تر څو طالبان داسې مات کړي چې بیا بېرته په پښو ونه درېږي خو ولې داسې څه له امکان څخه لرې خبره امریکې دا کوښښ کوه چې څنګه خلک د طالباني کېدو څخه وګرځوي ولې زه هغه کوښښ برعکس نتیجه ورکړه هغه داسې چې د افغانستان مسلمان او مجاهد ولې د دوی د ناروا عملونو جرمونو په وړاندې عکسالعمل وښود همدغه عکسالعمل د طالبانو د لا پیاوړتیا سبب شو او اوس چې امریکا د دې درې سره مخه ده او دا چې ولدا چې اقتصادي مشکل لري دوم پوځي مشکل لري
تاسې له موضوع د باندې خبرې کوئ د سولې د خبرو په اړه خبرې وکړئ لطفا له موضوع د باندې مه اوسئ
موضوع ته راځم تران صاحب
نور پټول جهان وګرځي بیا موضوع ته راځي داسې خو نه کیږي نور اوریدونکي ملرو مستقیما په موضوع
خبرې لنډول تران صاحب افغان حکومت رسول علي شورا په خپلو خبرو کې خپلواک او عادلانه دریب نه لري رسول علي شورا هر هڅه د طالبانو سره د خبرو په
خبر خوشبین اکثر اور خلاف چوئی دئی ہل مند دئی دے خبر ہل لری چھ گندے برکھ بے افغانستان کی سول رشی تسی دئی برخ خلاف نظر لری تسی وئی چھ نہ دے سول شورا اختیار لری نہ دے افغانستان حکومت اختیار لری زکہ تسی دے سول خبر تا ہل نہ لری پر حال تاسو نظر
بریم با شنونده دیگه اونا چی میگن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون
رادیو تیتکی لطفا
آواز رادیو را کم بسازین لطفا مهربانی
و علیکم السلام
تمام همکارانتان سلام میگم
سلام
سلام
مهربانی بزنی من دهی باره صلح است که صلح وقتی میتوند امکان داشته باشه که
بله
حکومت افغانستان از دموکراسی غربی حمایت کم کنه کمی به سوی اسلام به سوی دولت اسلامی
چون شما از دموکراسی شکایت داره بله سب شکایت شما از دموکراسی در منابع کدام دلیل است
از دموکراسی به چی است که وقتی حکومت افغانستان میگه نظام اسلامی جمهوری است اما 12 سال ندیدیم که یک حکم اسلام به صورتی که قرآن و اسلام میگه و عملی شده باشه
بله.
مثلا برای دوز میگه که دوز شبه هفت خبه که اسلام میگه اما دیگه 12 سال یک دوز ندیدیم که به طریقه اسلام دوزی دو خبه شده باشه یا زانی پیتار شد یا چیشایی کشم عملی نشده دیم چی رقم اسلام گفته میشه بگیم
خب شما چقدر با این مذاکرات که در امارات متحده عربی صورت گرفته بین هیئت شورای عالی صلح افغانستان و نماینده های طالبا چقدر خوشبین هستین؟ آیا به صلح می انجامه یا نه؟
خوشبین هستین ما خب این نظر داریم که حکومت افغانستان یعنی باید به طرف اسلام و شرایط کیوان ایشان تنهور قبول کنند هر وقت طالبا طرف خود نظمش می شن می دهیم هیچ وقت دموکراسی غربی
هست
از
قانونی
که غیر اسلامی از
این
دفاع
میتونه یعنی شما طرفدار دستقط شدن و سنگسار کردن هستین ولی در صورت ارتکاب جرم
سنگسار شدن چین حکم خداوند خداوند نمیره حکم قدار قرآن اما شما قبول ندارین
بله تشکر از شما سلامت باشین سر
تلفن موکو کرمو ودن چی تلفن موکو بلاوریدون که لرود زن معریفی که آزادی را دید
مهربانی سب بفرمایید
و علیکم السلام
مهربانی سب
تاسو کار ته ګورګول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم
سلامات
فکر کوم چې د دوی نظر تنگ د دوی هر شی ځان ته وایي نو په دې رقم نه کیږي دوی داس وایي چې ټول حکومت ټول نظام د مونږ تر کې نو مونږ شری دا حکومت نو ځو چې یو بل سره همکاري وکړي نو یو بل د خپل توقعات نه راکوسي نو په دې رقم سوله راځي داسې په خودخواهانو باندې او په تنګ منفي نظرونو باندې سوله نشي راتللی
بله یعنی د دې اوسنیو خبرو چې دواړو خواوو کړي دي او دواړو خواوو خوشبیني ښکاره کړې ده تاسو څه وایئ تاسو مهم هم داسې ورته خوشبینه یا سیله ورته لرې او کنه
مونږ ته خوشبینه یو خو چې وګوره چې لږ جنګ هم ودرېږي لږ دغه وینې تویده هم ودرېږي وګوره دغه اوس نه شل نفره چې دغه اوس دا چرګان نه دي دا هم انسانان دي دا هم مور و پلار دي دلته مونږ د ملت په دې باندې هم زړه خوږېږي هغه خو هم زړه خوږېږي درد څه کوي نو دغه چیز مونږ ډېر پاتاب کړي وو بس دغه وینه وزلو دغه لار کلي کور کې هم بس خلک له موټر کوزېږي او ویشتل کېږي دغه بیا هم ډېر پتنګ کړي نو دا سوله نه شي راتللی
بله صاحب سلامت اوسئ
سلامت باشه نظر شما بود
بله اورېدونکي له روز معرفی که آزادی رادیو میکروفون ستاسو
بفرمایید
السلام علیکم سلام بیا هم بفرمایید امریکا به شرط خاطر فل قطع شو
مرحبا
سلام تیز من مطلب دانو چیز مخالف دان خبری ما مختلف لک نظر
نستاس نظر خپور سو رو را ستاس نظر خپور شو
کابان حکومت رسول علی شورا واقعا غاری که مخالفین سر رسول خبری وکری
نتیجه ورکړي. ټولې خبرې باید درې مهم کارونه وکړي. اول دا چې د خارجیانو څخه فاصله ونیسي او خپله خپلواکي ثابت کړي. دوم
بله، تاسو بیا هم له موضوع خارج خبرې کوئ. ډېر شیان دي چې باید او باید دي. د موږ مشخصه پوښتنه دا ده چې د دوبۍ د خبرو په باره کې چې هم د طالبانو استازو او هم د سولې د شورا استازو ورته خوشبیني ښکاره کړې ده چې دوی خبري بریالۍ وي او دوی هیله لري چې ښې نتیجې به ورکړي او دغه لړۍ ته به په آینده کې هم دوام ورکړي او حتی په داخل د افغانستان کې به د سولې خبرو ته دوام ورکړي. په دې اړه که نظر لرئ مهرباني. بل اوریدونکی لرو، بیا د خبرونو نوبت دی.
مهرباني صاحب، لطفا آواز رادیو تان کم بسازین، صدای شما را ما نمیشنویم.
د دوی تلفن به موږ ورقطع کو ځکه چې رادیو نه ټیټیږي.
لطفا از شنونده ها می خواهیم زمانی که تماس می گیرن آواز رادیو را کم بسازن یا ای که فاصله داشته باشن تا آواز ما را بشنون و ما آواز از اونا را درست و واضح داشته باشیم. یک شنونده دیگر گرفته می تونیم تا وقت نشر خبرها. بفرمایید سب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی سب.
و علیکم السلام. مهربانی سب
بفرمایید سب.
خبری وکی سب.
مهربانی سب،
تلفن قطع
شد.
خیر، بل اوریدون کتاب نوبت ورکو، یوه دقیقه وقت لري، بیا دی خبرونو نوبت ته، له خبرونو وروسته بیرته میکروفون ستاسو دی. مهربانی وکړئ.
سلام صاحب، تاسو او ټول د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم.
سلامت
اوسئ. د دوبۍ کې چې کوم استازي طالبانو له طرفه ناشې دا هیڅ د طالبانو استازي نه دی، نو طالبانو ویلي ویلي دا خپل هغه خلک چې خپل مخه په دوبۍ ته تللي او یې ناشې پوه
شي.
او دا څلوېزره نه پښته افغانستان کې موسو، نو څلوېزره نه پښته اوس به طالبان سمه نه طالبان وکړي چې حکومت سره سوله وکړي.
بله،
یعنی جنگ د اسلام لپاره
سید، یعنی تاسو غوښتنه هم دا ده چې سوله ونه کی. دغه سي تاسو په شان یو شمیر نور خلک هم شته چې خوشبینه نه دي او جنگ غواړي، لیکن اکثریت مشغول دل پرې خبرونه کوي چې د سولې غوښتن کې د نیمه سبب له اکثرو ټلیفونونو خو هم داسې معلومه شو چې اکثریت غواړي چې په وطن کې سوله وي او وینه بهیدا بند شي. قدرمن اوریدونکو، له خبرونو وروسته بیا هم تاسو ته نوبت درکو، میکروفون تاسو ته سپارو ځکه چې میکروفون تاسو ده او تر نه نیمه بجو پورې خبرونه ته دوام ورکو.
بله، از شما میخواهیم تا در حدود 7-8 دقیقه زنگ نزنین، مصرفتون نشه.